द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान ओरिजिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे نن د ګلرس کال د درش پاړسم د مې د میاشتې دوه منیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مې لومړۍ نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زما حبش چلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکې استخباراتي ادارې مشر جان برنن د هاغو ګنګوسو نفي کړې چې پکې 15 کال وړاندې یو لسم ستمبر کال 2001 د بریدونو په ذمواره کې د سعودي عرب نوم اغستې دا په داسې حال چې د القاعده ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن د وجې نه نن 15 کاله پوره کیږي
د امریکې صدر باراک اوباما لخوا هم د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکولو په اړه یو مارکه نن د ګل پرواز یو مشهور ټی وی چینل سی این این لخوا جاری کیږي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت ویلي چې په وزیر اعظم نواز شریف غبن ثابت شو نو جیل ته بزی
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ترڅنګ د پاناما په دستاویزاتو کې نږدې 200 نور مالدار پاکستانی سیاستدانان ججان کاروباریان او ځنې فوزي مشران هم تورن دي
د عراق سرخار بغداد کې سخت امنیت تر لاندې ځایونو کې د مقتدی صدر پلویانو خپل مظاهره په موقتی توګه درولې او سیمینه وتلې دي
د مقتدا الصدر پلویان د میاشت راهسې مظاهره کوي چې مشر لخوا ورته ویل شوی چې په وزیر اعظم حیدر الابادی باندې فشار راوړي او د هغې ترمیمو لپاره دی د الابادی حکومت راولي چې ژمنې یې کړې وې
قدرمن اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی سرټه کې تاسو اوریدل اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره د امریکې د استخباراتي جنسي مشر جان برنن ویلي دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې خای په نیویارک او واشنگټن باندې کال 2001 ستمبر 11 نیټې باندې ترسره شوې تراګر بریدونو په لړ کې سعودي عرب د القاعده ډلې سره مرسته کړې وي د 11 ستمبر د امریکې حملو کې د سعودي عرب د لاس لرلو په حق له شکونه وو چې په کانګرس کې د ځینو غړو غوښتنه وه چې د 28 پاڼو دغه خفیه دستاویزات دې څرګند کړي چې د حملو په حق له معلومات لرل د 28 پاڼو دغه دستاویز سعودي عرب باندې توجه ورکړي او دا چې د دوی پکې لاس وو د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت مطالبه کړې چې د چیف جسټس مشرۍ کې د پاناما لیکس په معامله یو کمیشن جوړ کړی شي او د حزب اختلاف ټول ګوندونه دې په یو آواز د کمیشن مطالبه وکړي هغه زیاته کړه چې که په دې معامله کې په وزیر اعظم په بډو رشوتونو کې د ککړ کېدو تور ثابت شو نو بیا به دې کور ته نه خو جیل ته ځي عمران خان ویل چې په پاکستان کې جمهوریت دی او وزیر اعظم ته به جواب ورکول وي د لاهور په مال روډ سیمه کې شوې د عمران خان جلسې کې خلکو په غټه کچه برخه اغستې په دې موقع سخت امنیتي ګامونه اغستې شوي وو او د عراق سرخار بغداد په حساسه امنیتي سیمه یا گرین زون کې د زرګونو په شمیر کې د شیعه عالم مقتدی صدر پلویان شیعه مظاهره چان د پارلیمان ودانې باندې حمله وروسته اوس په موقتی توګه خپله مظاهره ودرولې او د سیمې نه وتلې وزیر اعظم حیدر الابادی د مظاهره چانو د نیولو امر کړی وو گرین زون د بغداد هغه سیمه ده چېرته چې د نړۍ نورو هیوادونو سفارتخانې مهم دفترونه او ودانې موجودې دي دلته سخت امنیتي ګامونه نیولې شوي وي په بغداد کې د حکومت لخوا هنګامي حالت نافذ کړی شوی دی او د وزیر اعظم وینا ده چې ښار کې صورتحال په کنټرول کې دی او روس د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د شام یاغي کنټرول لاندې ښار الیپو باندې د شامي پوځ لخوا بمباري او درولو لپاره د خبرو اترو نوې لړۍ دوام لري په شام کې د ماسکو د رابطې مرکز مشر لیفټنټ جنرال سرګی کولانکو د روس خبری جنسو ته ویلي دي چې پالی په صوبې کې جګړه دورو لپاره دا وخت مذاکرات روان دي ښاغلي کورالینکو زیاته کړه چې د دمشق مضافاتي سیمه شرقي ګوټه چېرته چې جګړه ادرولې وه هلته جنګبندي د ګل د ورځې پورې غځولې شوې او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د امریکا او روس په سالیسه د ډزبندې موعده بیا عملی کولو لپاره د اتوار پر ورځ جنیوا ته رسیدلی دی. دا موعده د شام حکومتي عسکرو لخوا تیرو لس ورځو کې زیات شوی هوایي بریدونو له وجې ځنډېدلې وه. د امریکایي چارواکو وینا ده چې د ښاغلي کیری د سفر مقصد په لیپو کې تشدد ختمول او په ګرد شام کې ډزبندي پر ځای کول دي چې روس ته د امن پروسه بیا شروع کړي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبري خبرونه دوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د امریکایي استخباراتي ادارې مشر جان برینن د هاغو ګنګوسو نفي کړې چې پکې 15 کال وړاندې 11 ستمبر 2001 د بریدونو په ذمواري کې د سعودي عرب نوم اغستی و. دا په داسې حال چې د القاعده ترهګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې 15 کاله پوره کیږي. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې کلیم افضل نورو.
15 کاله پوره کیږي چې د ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکې په خصوصي عملیاتو کې د پاکستان د پوز مرکزی خار ایبټ آباد کې اوجل شو. د امریکې په خبره په کال 2001 کې د بریدونو ذمواري د ترهګرې ډلې القاعدې په سر د راتلو وروستو د دوی مشران او تکنیکی معاون ټولو په ضد د امریکې او نړیوال اتحاد لخوا یو مبارزه پیل شوه. اوس د هغو ترهګرو بریدونو 15 کاله تیرېدو وروسته د امریکې په کانګرس کې د کال 2001 د ترهګرو بریدونو ټول حقایق په ډاګه کولو بحث او غوښتنه پیل شوې. د امریکې په سینټ کې د یو بل تر مخه د صدر اوباما نه غوښتنه شوې چې د 11 ستمبر کال 2001 د ترهګرو بریدونو په اړه جوړ کمیشن چې کوم معلومات او نتیجې راټولې کړې وي نو هغه د هم په مکمله توګه ولس سره شریکې شي. د امریکې استخباراتي مشر جان برینن وای داسې کوم شواهد نشته چې د هاغو بریدونو په شا د سعودي عرب د حکومت لاس وو. د دې خبرې وړاندې داسې ګنګوسې خورې شوې وې چې د امریکې هاغې کمیټې چې د 11 ستمبر کال 2001 د ترهګرو بریدونو پلټنې کړې وې هغوی د نتیجو یا رایو 28 پاڼې سنبالې یا خفیه ساتل شوې دي او د دغو پاڼو خفیه ساتلو امر د هاغې وخت صدر جورج دبلیو بش ورکړی وو او په دغه پاڼو کې داسې اندازې لګولې کېدې چې د سعودي عرب د ځنو حکومتي چارواکو هم د کنکشن سره وزي. خو د امریکې استخباراتو مشر جان برینن تیر ورځ د امریکې مشهور ټي وي چینل ان بي سي کې دا خبره وکړه چې په دغه اتی وی شو پاڼو کې چې کوم معلومات بند دي نو هغه د کومې اندازې یا د شک مرسته نه کوي او د قوي معلوماتو نتیجې هم نه دي او دې سراسره لازمه نه ده چې کراوي. نوموړي زیاته کړه چې د کانګرس کمیټې خپل واضح او ښکاره رای په دې اړه ورکړې چې د 11 ستمبر کال 2001 په بریدونو کې د سعودي عرب کم چارواکي یا ادارې القاعده ته هیڅ قسمه مالی امداد نو ورکړي. د سی آی اے مشر جان برینن ویل اتی ویش پاڼې په دې وجه د عام اولس نه خفیه ساتل شوی وي چې په دغو کې هغه حساسه معلومات یا د هغه وسیلو معلومات درج دي کم چې په پلټونو کې کارول شوی وو. د امریکې صدر باراک اوباما لخوا هم د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکولو په اړه یو مارکه بنند د ګل پروز یو مشهور ټي وي چینل سی ان ان لخوا جاری کیږي چې پکې صدر اوباما وایي کچره مونږ فوري ګام نو پورته کړي نو اسامه با یو ځل بیا د ګوتو اوته وي او کالونه به تیر وي چې مونږ کله بیا معلوم کړي وي. د القاعده د مشر 15 کاله پوره شول چې خپل انجام ته ورسېده. خدا بحث لا اوس هم د سیډونکو او استخباراتي ادارو لخوا روان دي چې آیا القاعده اوس هم هغه عمر توان لري یا داعش غوندې ډلې خپل نظریه یا مفکوره په نړۍ کې د توندرو او دهشتګردو په سر تپلې یا خرڅه کړې. ایف پی خبری اداره په خپل یو راپور کې لیکي چې باوجود د دې چې القاعده ښه گزارونه خوړلي لا هم ډله خپل حقیقي انجام ته نه ده رسیدلې. سیډونکو وایي تیر کال په پیرس کې شارلی ابډو مجلې باندې خونړې برید او په غربي افریقا کې د وژنو لړۍ خای چې القاعده ډله اوس هم خپل نوم ساتلی شي. په شام او یمن کې د القاعده ترهګرو د داعش په مقابل کې سخت مقابلې رستو ځنې برخې نیولې. خو اخبار لیکي چې داعش د خپل پخوانی ملګري یعنی القاعده نه زیات جهادیان او تندروه په خپل مفکورې کې ملګري جوړ کړي او خپل ترهګري برزلز پیرس تیونس ترکی لبنان یمن سعودي عرب او مصر پورې رسولې. سیډونکو وایي چې داعش یا آی ایس ډی په فعاله توګه د نوې ټکنالوژۍ نه استفاده کړي او د خپل حریف القاعده په مقابل کې ډېره مخکې تللې. اے ایف پی اخبار د یو سړونکو جین پیارې په حواله لیکي چې په سماجی و پاڼو د القاعده پروپاګاندا بیخي غیبه شوی او نوموړې د میډیا د مشين د جنگ طریقې ته په تنس سره ګوري او وایي چې هم د دې لوجې داعش دومره زور او طاقت ونیولو. په شام کې د القاعده یو ځایي ملاتړه ډله النصرة فرنٹ ډیره فعاله او د صدر بشار الاسد په ضد د ادلب صوبې زیاتره برخې نیولي او په یمن کې هم د القاعده پلویانو د هیواد سویل او سویل شرقي برخې په خپل قبضې کې ساتلي. په داسې حال چې د یمن حکومت د حوثي باغیانو په ضد په عملیاتو کې بوخت دی، د امریکي حکومت اوس هم القاعده ترهګرۍ ډلې ته د یو لوی خطر په سترګه ګوري. ځینې څېړونکي وایي د القاعده مشر وجلو سره د ترهګرۍ ډلې نسل لا هم پیدا کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. قدر من اوردن کو تاسو ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او د ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډی وا. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د بډو رشوتونو په ضد د خپل مهم په وخت ویلي چې په وزیر اعظم نواز شریف غبن ثابت شو نو جیل ته بځي. هم په دې کې باندې یو تفصیلي رپورټ د بختور شانور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د مزدورانو د ورځ په حواله یوې دستوره کې خپل پلویانو ته ویلي که وزیر اعظم نواز شریف باندې د غبن جرم ثابت شو نو کور ته بر نه ځي، بلکې سیده به جیل ته لیږل کیږي. نواز شریف تیره هفته قام ته د وینا په وخت ویلي وو که په ده د پاناما د دستاویزاتو مطابق کرپشن یا بډې رشوتونه ثابت شول نو دی به په خپله خوښه څوکۍ پرېږدي او خپل کور ته بځي. ول عمران خان د نواز شریف د دغه بیان په ځواب کې ویلي چې که جرم پې ثابت شو نو نواز شریف به جیل ته لیږلی کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د نړۍ نورو مشرانو په چا چې د پاناما د دستاویزاتو مطابق د آف شور کمپنیانو تورونه لګیدلی دي، اکثرو پکې خپلې څوکۍ پریخي. ولې نواز شریف وایي چې د هیڅ غلط کار نه دی کړی. هر کله چې د نواز شریف په دوو زامنو او لور د پاناما د دستاویزاتو مطابق په برتانیا کې د یو شمیر آف شور کمپنو جوړولو تورونه دي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ترڅنګ د پاناما په دستاویزاتو کې نږدې 200 نور مالدار پاکستانی سیاستدانان، ججان، کاروباریان او ځینې پوځي مشران هم تورن دي چې د هیواد نه یې په لویه پیمانه مال دولت بهر ملکونو ته ویستلی او د ټیکس نه د بچ کېدو دپاره یې په نورو ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د دغې انکشافاتو وروستو په ټول ملک کې د کرپشن په ضد مهم شروع کولو اعلان کړی او د لاهور جلسه هم د دغې سلسلې یوه کړی وه. په لاهور کې د کرپشن په ضد راجمع شوي خپلو پلویانو ته عمران خان ویلي په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې د نواز شریف د خاندان یوه کارخانه وه، ولې اوس یې نږدې 2 کارخانې دي. د تحریک انصاف مشر په پاکستان کې په نورو سیاسي پارټیو هم غږ وکړو. د وزیر اعظم په ریوند کې د عالیشان محل په لور دی په ګډه احتجاجي مارچ وکړي. هر څه که د تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې په وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د ده کورنۍ د ټیکس نه د بچ کېدلو دپاره په بهر ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي او په ملک کې د بیلابیلو منصوبو په بهانه د نواز شریف حکومت د ورځې په حساب د 200 اربو روپو کرپشن کوي. خو د مسلم لیگ نواز مشرانو د عمران خان د جلسې نه وړاندې په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي د عمران خان لخوا د دوی په مشر لګول شوي تورونه بې ځایه دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وزیر اعظم نواز شریف په خپله ځان عدالتي کمیشن ته پیش کړی دی، خو عمران خان ځکه عدالتي کمیشن نه مني چې د هغوی د ګوند ریکارډ په خپله خراب دی. څېړونکي وایي د پاکستان تر ټولو لویه مسله بډې رشوتونه یا کرپشن دی او اکثره سیاسي مشران په خپل حکومت کې د ملک خزانه په دواړه لاسه ولوټي او چرې هم ورسره احتساب نه کیږي. چې لکبلې په پاکستان کې غریب ورز په ورز نور غریب کیږي او مالدار خلک نور مالدار کیږي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتی سیمه یا گرین زون کې د زرګونو پشمیر کې د شیعه مشر مقتدی صدر پلویان شیعه مظاهره چند د پارلیمان ودنې باندې حمله رستو اوس په موقتی توګه خپل مظاهره درولې او د سیمې نه وتلې دي. وزیر اعظم حیدر الابادی د مظاهره چانو د نیولو امر کړی وو. نور حال ګران اردوونکو په دې کله باندې زمونږ همکارا وګمه چلوان وړاندې کوي.
په عراق بغداد کې په سلګونو مظاهرچیانو په یو ډیر خوندي ځای کې پرلت غزولي چې یو ورځ وړاندې په ملک کې سخت سیاسي اړې ګړې رامخته شو چې مظاهرچیانو د پارلمان ودانۍ باندې یرغل وکړو چې له امله یې سیاست مدارانو او د پارلمان غړو سیمه پریښوده. د اتوار پر ورځ د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو په سرخار کې سخت امنیت تر لاندې ځایونو کې ځان ور داخله کړو. دغه مظاهره چانوای چې تر هغه پورې به پرلت دوام لري او مظاهره به کوي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شوي. د مقتدی الصدر پلویان د میاشتو راهیسې مظاهره کوي چې مشر لخوا ورته ویل شوي چې په وزیر اعظم حیدر الابادی باندې فشار راوړي او د هغې ترمیمو لپاره دی د الابادی حکومت راولي چې ژمنې کړې وې او هغه کې په سیاسي بنیاد د ټاکل شوی وزیرانو بدلول هم شامل دي. د اتوار د سحر راهسې پیل شوی مظاهرو په حق لا ورستی رپورټونه وایي چې د شپې پورې مظاهرچانو په موقتی توګه خپل مظاهره ودرولې وه او د سیمې نه وتلې. د مقتدی الصدر د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې دغه ګامې د شیعه مذهبي رسوماتو د احترام لپاره کړی دی. د پارلمان په ودانۍ باندې د خالی پروز مظاهرچانو یرغل ورسته قانون جوړونکي د خان نه تښتیدلی او نږدې شپې ته پارلمان غړي چې کورد او سنی ګوندونو سره تعلق لرلو د سرخار نه اربل او سلیمانیه ته رسیدلی. د پارلمان یو غړي وایس اف امریکا ته ویلی چې د دوی لپاره وضع ډیره خطرناک وه او په دې ویریدل. دوی د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې ځینې غړي وهل ټکول شوي هم دي. دغه مظاهرې چې کومې سیمې کې رامخته شوي هغه سیمې ډېرې خوندي دي چېرته چې د ملګرو ملتونو مرکز او ډېرې سفارتخانې هم شامل دي. څو ورځې وړاندې بغداد ته د امریکې مرستیال جمهور رئیس جو بایدن لخوا تګ هم شوی و چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تر مخه دغه دوره د امریکې لخوا د مرستې یوه نښه وه چې امریکا د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی د هڅو سره ملاتړ کوي چې غواړي عراق کې اتحاد او یووالی راشي او دولت اسلامي د تراګرۍ پر ضد ودرېږي. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو لخوا په خپلو څوکیو باندې د ناستو اوسېدو لپاره هلو ځلو تر څنګ په عامو خلکو کې سخت قهر او غوسه په دې هم زیاته شوې ده چې د دوی شکایت دی چې د ژوند عادي او بنیادي اسانتیاوې امنیت او سیاسي اړې ګړې دوی پریشانه کړي دي او غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره حکومت کوټلي ګامونه واخلي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او قدرمن اوردونکو سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو کیسه مهم خبرونه مقاله دي دا تاسو ته وړاندې کوي سمینا احسن.
نن د امریکا لاس انجلس ټایمز خپل اداریه تیر کال قندوز کې په یو هسپتال شوی د حمله د ریپورت په حق لیکلی. دغه ریپورت د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې په ورځ جاری کړی. تیر کال د افغانستان په قندوز کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف په یو هسپتال د امریکا فوج په دې شک بمباری کړې وه چې په دې ودانۍ کې طالبان پړتي. په دې بمباری کې د هسپتال د عملې په شمول 200 عام خلک وژل شوي وو. تیر کال اکتوبر کې د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر ویلی وو هر څوک چې د دې غیر مناسبه ګام ذمہ واري هغه به انصاف ته مخامخ کیږي، خو لاس انجلس ټایمز په خپل اداریه کې وایي د جمعې پورس پینټاګون په خپل رپورت کې دغه کاروایی غیر ارادي بللې او د دې ذمہواره کسانو د پاره یوازې د انتظامی کاروایی یا ډیسپلینری اکشن اغستل خوښ کړي او د هیچا پر ضد به مجرمانه قانوني کاروایی نه کیږي. اداریه وایي دا کافی نه ده، ولې چې قندوز هسپتال کې شوی مرګونه یوازې غلطي نه وه، بلکې یو داسې غلطي وه چې په اسانه ته ډډه کېدای شوه. اداریه لیکي په هسپتال دغه بمباری د یوې ګنټې پورې جاری وه، د دې په وجود چې د امریکا ملټري کمانډ ته دا ویلی کېدل د بمبارۍ هدف یو هسپتال دی. اداریه زیاتوي د حملې 12 منټو دننه د بې پولې ډاکټرانو لخوا د امریکا چارواکو سره رابطه هم وشوه، او دا هم چې بمباری کوونکي د AC-130 ګنشپ جهاز عمله هم د هدف په حق لا ګډوډه وه، خو بمباری بند نه شوه. د رپورټ تر مخه فوزی چارواکي هم په خپل دومره باوري نه وو چې ګینه دوی په یو هسپتال حمله کړي که د طالبانو نه ډکې په یوې ودانۍ. اداری وړاندې لیکي د امریکا د سینټرل کمانډ مشر جنرل جوزف ال واټل په خپله دا خبره منلی چې د حملې ذمواره فوزیانو د جنگي قوانینو خیال نه و ساتلی، خو بیا هم پینټاګون د دوی پر ضد یوازې د انتظامی کاروایی فیصله اخیستې. دا حالات سوچ لرونکي خلک په دې سوچ مجبوره کوي چې ګنې د امریکا دفاع وزارت څومره باوري دی، او که MSF او د انساني حقونو تنظیمونه د دې پیښې د آزادانه پلټنو مطالبې کوي نو هغوی په حق دي. اداریا په اخیره کې وایي د امریکا فوزونه افغانستان، پاکستان، عراق، شام او سومالیا سره سره سعودي عرب او یمن کې هم لاجستیک مرستې کوي، او حکومت مسلسل نړۍ کې دا تاثر خوري چې دا فوز د امر او ثبات جوړولو لپاره نه، بلکې یو بې پروا فوز دی چې د خپلو فیصلو یا د ګامونو د نتیجو هیڅ پروا نه لري. اداریا زیاتوي صدر اوباما ته د دې خونړۍ پیښې د بې طرفه تفتیش امر کول پکار دي چې څوک ذمواري قانون ته د مخامخ شي، ګینې نو دا به د امریکایي قوم په مفاد کې ښه ثابته نه شي، او د پینټاګون باور به هم خرابوي چې دا اداره د خپلو قواعدو احترام هم نشي کولی.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، زمونږ دا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د امریکا او روس په ثالثه د ډسپندې معاهده بیا عملي کولو لپاره د تور پروز جنیوا ته رسیدلی دی. په دې کله باندې نور تفصیل زمونږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکا خارجه چارو وزارت ویلي دی چې جان کیری با په شام کې شبي ډزبندې پر ځای ساتلو په سر خبرې اترې کوي. جان کیری د خپل سفر په اړه باندې د شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر او د شام د خبرو اترو معاون سره هم خبرې اترې کړې دي. د خارجه وزارت ویان جان کیری ویلي دي خارجه وزیر دا خبره واضحه کړې ده چې په الپو کې د تشدد ختمون او دغلته د اوږدې مودې امن راوستل او په شام کې په مجموعي توګه باندې ډزبندی پر ځای کول د هغه اولنۍ ترجیح ده. جان کیری د صدر بشار الاسد د ځواکونو لخوا جګړې جاری ساتلو په سر هم فکرمندي څرګنده کړې ده. جان کیری ویلي دي خارجه وزیر د شام په الپو ښار کې خرابیدونکي امنیتي وضع باندې هم سختې اندېښنې څرګندې کړې دي، چرته چې د صدر بشار الاسد ځواکونه عام او بې ګناه خلک په نښه کوي. نوموړي ویلي دي دغه حملې د دواړو اړخو ترمنځ شبې ډزبندۍ خلاف ورزي ده، او دا په فوري توګه باندې ادرول پکار دي. د شام په الپو ښار باندې حکومتي جنگی جهازونو او ګنچپ هلیکاپټرو د خالی پورس دیرش هوایي حملې کړې دي چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سرنې ادارې ویلي دي د اپریل د 28 نیټې راهسې د راکټو، هوایی حملو او د توپونو په ګولباره کې لږ تر لږه 250 عام خلک وژل شوي دي. په دې کې هغه 50 کسان هم شامل دي چې په هسپتال باندې په هوایی حمله کې وژل شوي. د شام په تشدد کې په داسې حال باندې زیاتوالی راغلی دی چې د سور صلیب نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی دی چې په جګړه کې زیاتوالی د شام تر ټولو غټ ښار او پخوانی تجارتي مرکز الپو کې د بشري حقونو غټه تباهي رامنځته کولی شي. د امریکې او د روس په مرسته چې نن د ډزبندۍ کم تړون شوی، په هغې کې الپو ښار شامل نه و. دغه ډزبندي په دمشق ښار او د شام په ختیځه برخه غوطه کې د 30 ګنټو دپاره شوې. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلی د شام په لتاکیا سیمه کې هم د دغه شان دزبندۍ پلان به د ټولو اړخونو د ژمنو لپاره یو امتحان وي. نوموړي ویلي دي چې دا به د روس لپاره هم او په شام کې د حکومت او اپوزیشن لپاره یو امتحان وي. د شام په الپو ښار کې یاغیان د حکومت د کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباري کوي او هم دغه شان د شام حکومت هم د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو باندې هوایي حملې کوي. د اتیاو نه زیات نړیوالو او د شام غیر حکومتي ادارو په یو لاسلیک کلي خط کې د امریکې د صدر براک اوباما او د روس د صدر ولادیمیر پوتین نه غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د وینې تویدو د ادرولو لپاره د دوی اپیل ته ځواب ورکړي. د جنیوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید راد ال حسین ویلي دي شام کې تیره هفته شبې تشدد ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې ټول اړخونه د عامو خلکو د ژوند څه قسم خیال نه ساتي.
عثمان دی کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب لخپل کلیز رپورت خور کړی دی په کم کې چې د دنیا په یو سل او یو ملکونو کې د بشري حقوقو د حالاتو تفصیل ذکر شوی دی. په دغه ملکونو کې ایران هم شامل دی. د جمهوریت بشری حقوقو او د مهنت په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ټام مالی نیوز کی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا ریپورت په داسې وخت کې راخکاره شوی دی هر کله چې امیرانه حکومتونو تحریر او تقریر په امناک ډول د خلکو خپلو کې دراغونډېدو او د پریس ازادۍ د خپل اندې چقولې دي. د ایران په باب له ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې ایران په اولسي ازادو سخت قدغنونه لګولې دي چې د خلکو دراجمه کېدو د تحریر او تقریر انټرنیټ مذهب او پریس ازادۍ هم پکې شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې په ایران کې خلکو ته د خپل خوخي د حکومت د غوړه کولو حق هم حاصل نه دي. دین علاوه خلک په یو مخیز ډول نیولې او بندیوان ساتلې شي او په داسې جرمونو د مرګ سزاګانی ورکولې کیږي چې هغه په بین الاقوامي معیار د مرګ د سزا جواز نه لري. دین علاوه د سیاسي غرضونو وستو د پاره د شر فساد حالات جوړ کړی شوی دی. د جیلونو حالات ډیر خراب دي او د خلکو خلاف فرقیز اقدامات کیږي. د بشري حقوقو په باب له ریپورتونو کې د دنیا په ټولو سیمو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو واقعیت ذکر شوی دی. په ریپورت کې ایران کې د مزدورانو د مرستيال د شاروخ زمانی ذکر شوی دی څوک چې رجایی شهر جیلخانه کې بندیوانه کې مړ شوی دی. دغه شان د بشري حقوقو د مرستيال زنانه صحافي نرګس محمدي ذکر هم په دې ریپورت کې شته څوک چې د مملکت خلاف د پروپاګاندي په تور کې بندیوانه پرته ده. بل یو زنانه کارټونیست اتینا فارغدانی نومیږي څوک چې د پیغلتوب د لازمی معاینې په لړ کې 12 کال قید تیری. نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کی براډکاسټینګ بورډ اف گورنر سره یو مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د صدر حسن روحانی په منتخب کېدو د ایرانیانو د نډیر امیدونه وو چې د خپل لوز مطابق به د بشري حقوقو حالات خکې او د قانون بالادستی به قائمای. خو مالینوس کی وایي چې مونږ تر اوسه پورې د دله طرفه څه خاص تبدیلی نه دی لیدلی. خاغلی مالینوس کی وایي چې د دنیا 15 عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران اټومي لوزنامي مستقبل کې ایران سره د تعلقاتو د خکول امیدونه روښانه کړی دي. خود دا خبره په خصوصي توګه کړی ده چې صحیح تعلقات به صرف هغه صورت کې قائمیږي کله چې د ایران حکومت خپل خلکو سره ښه سلوک راواخلي او د ملکی قانون او د خپل خلکو احترام وکړي، د بشری حقونو خاطرو کی او د بین الاقوامی اصول و پاسداری کی. کم چې نه یوازې په ایران کې ولی د دنیا په هر ملک کې ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.